کرنه دی لیدلې نو په دې خاطر مې ډېره خوښه.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنې وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستې. د غونډې په اخیر کې د ختیز ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. ځوان لیکوال شاکر عزیزي د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیاتو د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکره ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل شي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي په ارزه کې افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاري، مثلا هغو هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځین لغاتونه یې په کار کې یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashtodictionary.com.
خامه خبر د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاله کوي ټول به موږ استفاده کوو. که دا راته وایس چې دا ډکشنري یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنی حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت دی، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنی حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه شته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 یعنی 1500 لغات ولرو. 1500 په دې معنی نه چې ټوله دې 1500 یعنی پښتو 1500 لغات یا انګلیسي 1500 لغات، ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه. اوسنی شکل یې داسې دی کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا غواړي چې پسی وګوري پارځه که بوک، یعنی البته په پښتو کې تاسو نه شتاسي کتاب، که په پښتو کې بیا ته دغه لري اړول غواړي هغه ځای چې نه چې باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا پسی وګوري نشته کې مثلا کتاب ته انګلیسي شو کتاب نشته کې البته نشته چې بوک یعنی چې سرچ کوي. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی ته وایس ورسته وای دواړه ست. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 1500 لغات سي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري چې هند د یو ان تور زده پکې هغه د امنیت شورا ته دا بد دی بل شي. خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر نه جوړو. دا به په بازار کې خلک لاسرسی ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسی ومنه لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مو دا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریان خو ډیر جوړ شوی دی. خامخا به تاسو په چلیان کې سیو د ډیرو ډکشنریان سبا مو استفاده هم کړی، کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راته وایست چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوي څه شواله نسبت د نور ډکشنریان تر لري چې اوس په بازار کې فعلا موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوونه، درېیم یې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه سته، هم آنلاین سته، په انټرنیټ کې هم چاپ شوي، ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کدا ستا سټوډیو پنځه واره اما اوس کمپیوټر دونه دی چې ما اوس په جیب کې ستایو دی موبایل او کمپیوټر نمونه ده لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده سونو کښنه سوي دی دا په دې چې خلکو ی پلا یو چا جوړ کی بیا بل چا کار پرو کی بیا بل چې دروسه پرې اچ پر مختګونه پکښ راځي نو قاموسونه و اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کو چې ترغو بی یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دی چې موږ لغاتونه بډیری
بالکل
کز ما دا غوا ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت اما کپر دایوي خبره وکړي چې کفارز که د یو چا په قاموس کې یو لغت مثال او زما په قاموس کې دوه لغت دي نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لزري نو دا زه فکر کوم یو ځنګړ نه ده د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي انلاین جوړي زما ادرس ټول شانسته زما سره د پټماس کې زبام کاری ور سره وکم تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم پرځه کزوم د یو ان پښپړو ژبوي هغه راځي وای زه یواز د یو ان پښپړو ژبوي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو ژبو زما پښتو قاموسي دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړو چې باید که قاموس جوړو نو تر هغه ښه جوړ کو یو شی ګړم تر هغه به دایي لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی د احمد محمود هر څه چاپ کړی نو مهم نه دي د هغه څخه لغاتونه راټولو داسې یو ښه مثال درکوم کراکټر مژدا کراکی وډول مرغ دی ځینی خلک بټيري ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوي تفاوتونه دي نه سلور لغات یا سلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منټکو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراکټ په انګلیسي چې هر څه نوم دي سلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ د لغاتونو راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منټکو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون اوسېږي دا هغه څخه سیمه ییز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړنې نو کېدای شي لغات پنځه شپږ معنی وي ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی سره کوي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم د چا سره ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه بیا یو چا ته یوه مثلا سیاسي لغت یو چا څه پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو د بل چا څه دي ته پوندند استاد چنديواله دي ته چې شوغه کېدای شي و معنا و نه لري کېدای شي مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځینې لغاتونو بیا په پښتو کې څه هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یا لاس می څنګه کوي نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغت څنګه پیدا کې اماستا دا به داخل کو پښتنه کوي مثلا دا لغت به بیرته د انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وارد دي په انګریزي کې مثلا افغان چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې چی شوایي موږ قاموس درس مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسوالي چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیسي لا ځکه دا ورځ نه ویني لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو کار د کار شواو شکل مو دا ډول دی
ډیر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کارت لا پر اختیار ورکي
تاسو څخه مننه چې موږ ته مو دا وخت راکړي تر څو د خپل ډیر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وس راکړي تر څو خپل دوستانو سره شریک کو ډیر مننه کوم
اوس ته په چا په بار کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونه یو وخت په هندستان کې یو پاچاو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای په خلکو خاري پاچا باله البته د خاري پاچا چې څومره لخر سره مينوه له خپلې کزې سره یې هم مينوه د دل لپاره تر ټولو بخته ور سهار هغه و چې کارته روان و او تر ټولو نیک مرغه ماخامه هغه bale چې ل میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسایه پسې را جګ کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم لدی ځای نیغ د لړمانو پاچا مونشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ. په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان و، منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده. ماښام را نږدې و او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري. منشا ته یې په قهر وویل، هله یوې خواته شه، لار پرانیزه، که نه په غشي به دې سوری سوری کړم. هله، منشا ورته وویل، ته لږ وار کوه، ساړه خوره، تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی و؟ ښکاري پاچا ځواب ورکړ، ما ورته وویل چې لار خوشي کړئ، خو دوی مې خبره ونه اورېده او ما ګزار ورباندې وکړ. منشا وویل، ښه نو، ګناه ستا نه وه، د دوی وه. ښکاري پاچا ته په زړه کې ورتېر شول چې د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني، دا عجب فرصت دی، راځه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه. نو ورته ویې ویل، پاچا منشا، ته خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه. منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ. د ډوډۍ وخت و، دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه. د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه. په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو. مچ وویل، زما بچی وږي دي، وریجې به زه یوسم. او میږي وویل، اول خو زما ورپام شول، زما برخه کیږي. پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه د دوی خبرو ته وموسید. ملکې ورته وویل، ولې وموسېدې؟ په پاچا باندې خپله میرمنه ډیره ګرانه وه، د هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل، خو دا ځل یې ورته وویل چې نه یم اوسېدلی. پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چا ته وکړه، لړمان به دي سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي. پاچا له همدې ویرې له موسېدلو انکار وکړ، مګر میرمنې ټینګار وکړ، نه نه، دا به راته وایې تا ولې وخندل. پاچا ورته وویل، که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم، ځکه خو عذر درته کوم چې ټینګار مه کوه. خو میرمنې مانیجه نه شوه او په باړخوګانو یې اوښکې رامات شوې. پاچا ورته وویل، ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو، زه به د خپلې مسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې آسانه شي. سمه ده؟ دې وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې، ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تا ته درکړم. اوزګوړي ورته وویل، اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل، څه پروا کوي، ښکلې ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل، زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل، ته په ما ډېره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم، مګر ته په ځان مینه یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز در ښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړي دي، دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بېل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسې داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو لشپارسو ولسو کلونو رایسی لندی لندی کسی لکیه اغام دا زینی دا ایواناتو پا جبایی زینی دا سی نور سیمبولونه یه پکی دا دی کسو کمه طول گمه تروس چپ کرد؟
دا کسی ما همیش وکپا وکپا لکلی دی دا سی بیوار می ندی لکلی سی کلمی هم طبیعت ورته برابر سوی یا کله په تکلیف سویم یا کله یو شي په زور سویم بیا مې دا کیسه لیکلې وي بیا پرته وي بیا بیا راخستې وي دویم وارې مې ایډیټ کړې وي له ځان سره مې کتلې وي ډېر تغییر هم فکر راغلی په دا کیسه کې تر اوسه پورې ما پرې کړې.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې یو اوږد شی ولولي او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالې دی وشي او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول یا د نورو شیانو له خولې غږېدل دا یو خو زما لپاره مکمله ازادي ده په کیسه وایم هغه کې ویلی سم او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه سي مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ولي غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب دغه سیمبولونه چې انتخابوي ځینې سیمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي تاسو چې سیمبولونه انتخابوي نړیوال سیمبولونه راخلئ هغه راخلئ چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپله هر سیمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم که بیا هغه نه وو بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم یعنې یو مخ بلې خوا ته نه وزم ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا یې څه وویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنې په هغه کې هم دغسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست لوستی هم ده؟
هغه کتاب په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات د هغه په باره کې پیدا کړلو خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی وو ما هغه کتاب نه و کتلی او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو خپله طبیعت مې دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب کیسه دې راته ولوله بیا به خبرې پرې کوو.
زما د یو کیسې عنوان دی وایي زورور څوک دی غرڅه ښکر په کمره ومخل ځانې ته یې وویل په هوا کې ته غښتلی یې په ځمکه زه بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشې نیوای زه د خپل ځان یې غاړه اوږده کړه کوثر یې ببر کړو یوه بله خوا یې څار وکړ غرڅه ته یې مخ کړ په خواږه اواز یې وویل څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له ځورولو خوند اخلي هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې یو خو د ناروا خبره کړې ده یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده یعنې د دې نورو ژویو په مقابل کې خو دا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغو کې دوی غښتلی دي یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله هغه غښتلی ده او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغه کې ځانې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي اوس دغه ځانه بیا کبان نه خوري ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیسه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیسه کې ځانه انتخاب کړی وو چې هغه په الوتونکو کې ظالمه نه ده او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت
کې. هو مهرباني ډاکټر صاحب بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده تله. لمر وویل هره ورځ چې په دې لاره تیریږم تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې کله کله ډېره وارخطا ښکاري تل یې په شونډو ژبه تېره کړه یوه پله یې پورته بله کښته ولاړه لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته مخ یې د لمر خواته واړاوه پرېږدېدلې غږ یې وویل که رښتیا ووایم هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه دغه د تلې چې یوه پله اس کسی بل ټیټه سي دا هم داسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه مو منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده
مخکې دغه لاستوری تلی بی دغه لاستی بی درلود او دوی پلی بی ولی پاگه که بی بی رشمی را چی ولی بی لکه اوسی که پانو ندید پاگه که کمال داده که دی لیگ هم دا خپل لاست عرکت ورکو دا دی لاست اخیر ایسیت سی دغه دی ترازو دی شاهین دا پورت مطای دی پلاس کنی ولی بی نو که کم هم لاست ورکی دیتا دندی وی کم ازیم دا لاست که که گی نو حال تا دیر وزن پورت که بی دا یوی خواهتا سیار چونه مال بی ورات چی اغور سر پورت که بی
کورو مدان دکتر سر یو بلا کسام را تول ولی
از ما دی یو بلا کسی انوان دا خلی او با سهار وقتی خلو او با خاشه پر سر اخستی بی رنو او با لمخه مندی و حلی خلی او با دا پان تربیخ لاندش بی پان پا خوار خلو وویل تاسی می تربیخ ملاندی کی گی زما سر زما پا بیخ ولار دی او با او غوری دی سر او پلسی دی وقت نو تیر دا پان سر دا خلو او با پا منزک پروتو
په ولس کې بیا دوه باور دي. یو باور خدا ده چې ویل دوه سره شیشه کی دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وای زری کورم دان ډاکټر صاحب دا راته وایسته چې تر اوسه به څومره داسې کیسې لیکلې
داسې کیسې ما له ځان سره ساتلې دي ځینې خو مې دغه یو دوې کتابچې خو یو چاره څه واخیستلې هغه یې هغه مخس وله نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې ور سره یا تر سلو پورې
یعنی دو کتاب چه زایا سوی دی او شپیتا و یا نوری هم ستا دی نو پدی لسی راکتر صاحب ستا دی خوگو کسو طولگا چپ سی دی را منانا کورو مدان سیز مقبلا نمو منان
رادیویی مجله ار جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
کرده گلو ده خاغل درویش دورانی ورسته شیری طولگه ده. خاغل درویش لهم دی طولگی چخه یو نظم ده تاریخ یو پانه پخپل غه کی راو روی چیز مغ امکار باراکوال میخیل لکوتی را لگل ده.
ده تاریخ یو پانه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوش چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پردی وطن تا چی اول واخلی دا حق دا دروازه پلاس کی خو دا وقتی وسری دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یا و مرچه پلاس کی یوی گوله یلا هم نخطا کول نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر تک پا هنر چه چوک پا وخوزید نویجر با ده گوله خوراک سو چه لاوه دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گوله که هم روغ رمتو مگر پا ملو ید دوی کرل کدی دک پا هنر چه ده تره لار و رکه کده و پا دغه حال کی ده دوی و خواهت یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغه سڑی سر را ورما دوم را پیسه برا کوی ما تا ده 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 پارا دوی ویل چنگ چه ده دغه سر را ورسوی و ده پیسه بیوی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره چه سمره وقت ارتیاوه هغه چه تیر شو چنگه شکاری ده دا چه شکاری خپل شکار تا زانور ساوه ده غره ده سر لمرچه بیا گولی راونه و تا ترده ده مخه که یه هر چو تاوان ور ساوه چه پا پیسو یه سودا کدی و پلیر ساعت کی ده دشمن لاس ته هغه سر هغه زوان ور ساوه هغو که چوڑه ده پیسو ورکره پلاس و بیایه ورته ویل چې دا چاړه دی ور نږدې کړه څنګه. زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو، تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه. زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ. زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی، د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول وس دشمنان درته بیدار و، هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و. هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل، رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و. هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و. هغه
நந்த ஜானாந்தே தன் சதாமா சூரிய நரே உரதே தாய்ப்பு ஜெயலன் கிதா தான் சித்தனாவோ நமஸ்தி நாசனேனே நந்த வசன் பலோரே தாமா சூரிய நரே உரதே தாய்ப்பு ஜெயலன் கிதா தான் சித்தனாவோ நமஸ்தி நாசனேனையோ சாந்தமயு வேஷ்மு மஸ்தி நாசனேனே சத தக்தீர் பசௌல நோத்தடலைவாம வஸ்வமோர்தமே சத தக்தீர் பசௌல நோத்தடலைவாம வஸ்வமோர்தமே நந்த வசன் பலூரே தாமா மஸ்தி நாசனேனே தாய் குஜேலன் கே தாதாம் ஜெக்கி தன்னாவோ நமஸ்தி நாசனேனையோ முசாபரி மிஜர நாசக மஸ்தி நாசனேனே சித்தஸ்வதன் ராயாதவம் ஷடாரதேன வஸ்வமோர்தமே சித்தஸ்வதன் ராயாதவம் ஷடாரதேன வஸ்வமோர்தமே நந்த வசன் பலூரே சமா மஸ்தி நாசனேனே குஜேலன்கே தாதம் சித்தனாவோன சூரியனரே முசாபரி திதேரவாக மஸ்தி நாசனேனே முசாபரி திதேரவாக்ர மஸ்தி நாசனேனே நூர்தீன சிப்பல் வத்தன் வசமயன வஸ்வமோர்தமே நூர்தீன சிப்பல் வத்தன் வசமயன சூரியனரே நந்த ஜானாந்தி தந்த சமா சூரியனரே உரதி வசந்த ஸ்ரோத்வானானு ஜாயதே மஸ்தி நாசனேனே
وطن د شو ځوانانو ځای دی مست نظرې پکې پراته دی افغانان د ننګ میډو وسوم پورته می پکې پراته دی افغانان د ننګ میډو وسوم پورته می نند وطن پلورې سما مست نظرې پاپ دے لن کے دادام سے کتنا ہونا سور نری نند جانا دے دن سما مست ن